پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې موزه اجمل اند طاهر روخان په تخنیکی همکاري هرکلی کوم دوستانو په دې خپرونه کې اوري چې د فاریاب سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د نامنیو زیاتوالی اندېښمن کړی دي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تراوري.
په پیکینګ کې د افغانستان سفارت د چین له لوري په واخان کې د پوځي اډې د جوړېدو خبرونه رد کړل. د پاکستان په لاهور کې د یو هالنډي سیاستوال د پلان پر ضد زرګونو کسانو مظاهره وکړه او په واشنگټن کې د روسي سفارت وایي امریکا دې په سوریه کې له هر ډول ناموجه اقدامه ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې $3 میلیون مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې سږ کال شاوخوا 3,60,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. جاپان پرون چهارشنبه وویل چې له افغان بې ځایه شویو سره $2,01,000 امریکایي ډالر مرسته کوي. دا پیسې هغو بې ځایه شویو ته ځانګړي دي چې د طبیعي آفتونو او پیښو له کبله بې ځایه شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې جاپان د افغانستان د ښځو او ماشومانو د روغتیا لپاره $8 میلیون مرسته اعلان کړه. له بلې خوا د پکتیا ښاروالي له لورې په مرکز ګردیز کې د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت سړکونه جوړیږي. دا سړکونه چې 1.5 متره پلانوالی به لري په شپږو میاشتو کې بشپړیږي. په پیکینګ کې د افغانستان سفارت هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې چین خپلې پولې ته نږدې د افغانستان په واخان کې پوځي اډه جوړوي. په پیکینګ کې د افغانستان سفارت ویلي چې افغانستان د تروریزم پر ضد د چین د مرستو هرکلی کوي، خو په افغانستان کې به د چین هیڅ راز پوځي اډه هیڅ وخت جوړه نه شي. پرون د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د هانګ کانګ د یوې ورځپاڼې دا راپور رد کړ چې ګنې چین په واخان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پوځي کمپ جوړوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان پر وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یوه سیالي تنظیم کړي. دا مظاهره چې اټکل کیږي له 10,000 کسانو پکې ګډون کړی وو د اسلام پال تحریک لبیک ګوند تنظیم را بللې وه. دا ګوند د تیرې میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د تمې خلاف ډېرې رایې ګټلې وې. که څه هم د پاکستان نوی حکومت د کاریکاتورونو دغه سیالي اسلام ته د سپکاوي هڅه بللې او د هالند حکومت ته په دې اړه شکایت کړی، خو د تحریک لبیک ګوند مشر خادم حسین رضوی ویلي چې دا کافي نه ده او له هالند سره باید ډیپلوماتیکي اړیکې پرې شي. د دې ګوند ویاند اعجاز اشرافي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به دا مظاهرې یوازې هغه وخت پای ته ورسوي چې د هالند سفیر له دې هېواده وایستل شي. د هالند د پارلمان غړي ګیرت ویلډیرز چې پخوا یې هم د اسلام ضد څرګندونې کړي دغه سیالي تنظیم کړې ده. د هالند صدر اعظم تېره اونۍ ویلي وو چې حکومت یې د دې سیالۍ په تنظیمولو کې لاس نه لري، خو د بیان د ازادۍ لپاره د ویلډیرز د حق دفاع کوي. په واشنگټن کې د روسي سفارت د امریکا د ورستي خبرداري په خبرګون کې چې ویلي دي د سوریې د رژیم له خوا د کیمیاوي وسلو هرې نوې حمله ته به ځواب ووایي. د متحدو ایالاتونو او جګپړو چارواکو ته خبرداري ورکړي چې په سوریه کې د تیری له هر ډول ناموجه او غیر قانوني اقدام ډډه وکړي. د سفارت په فیسبوک پانه کې په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر شوی ویل شوی چې په سوریه کې د کړکېچ زیاتوالی د هیڅ لوري ملي ګټې نه خوندي کوي. په بیان کې د غراز راغلی چې د سوریه پر حکومت د امریکا د هر هوایي برید په وړاندې خبرداري به په هغه غونډه کې ورکړی شوی چې د روسیې د سفیر اناتولی انتونوف په غوښتنه د رواني اونۍ په پیل کې د نږدې ختیځ لپاره د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر ډیوید ستیرفیلد او د سوریې لپاره د واشنگټن له نوي استازي جیم جیفری سره په خصوصي توګه لرله. تیر کال په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال له پیښو وروسته چې د سوریه هوایي ځواکونه پرې تورن شوي او په کې لسګونو ملکي وګړي وژل شوي وو، ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوه ځلې د سوریه د کیمیاوي وسلو پر مشکوکو تاسیساتو هوایي بریدونه وکړل. او د امریکا دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي وویل چې کچیرې هند له روسیې څخه د هوازد اس 400 سیستم په څیر ډېرې وسلې وپیري، متحده ایالات د دې ضمانت نشي کولی چې پر روسیې له لګول شویو بندیزونو څخه به هند معاف شي. دا خبره د آسیا لپاره د پنټاګون جګپوري چارواکي راندال شایریفر د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې وخته چې کانګرس روانه میاشت یو قانون تصویب کړ چې له مخې پنټاګون ته په مشروط ډول اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه چې له روسیې دفاعي کمپنیو څخه چې امریکا پرې بندیزونه لګولي وسلې پیری مجازات نه کړي. د هغو هیوادونو په ډله کې چې ویل کېدل له دغه قانون څخه به ګټه پورته کړي د هند نوم ډېر یادېده.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل، اسمت ساروان درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې په ازادي رادیو .com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا فاریاب سیمایز چارواکی په دې ولایت کې د نامنیو زیاتوالي اندېښمن کړي. د فاریاب والی نقیب الله فایق نن ازادي رادیو ته ویل د طالبانو او داعش ترمنځ له جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د ولایت په بیلابیلو سیمو یې حمله پیل کړي.
ولاینا عملات تهاجمی را در بعضی از نقاط فاریاب عملوار شدن. از این بیش هم وضعیت فاریاب خوب نبود، شش ولسوالی تنها در تعمیرها باقی مانده بود.
د فاریاب پر امنیتی وضعیت په ریپورت سربیره د ولسی جرګې د امنیتی کمیسون لمرستیال عبدالحی اخونزاده سره غږیدلی یو او د فاریاب په امنیتی وضعیت مو ورسره خبرې کړې دي. د میدان وردګو ولایتو د 15 اداري واحدونو معترض اوسیدونکو وایي چې حکومت ورسره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د دوی له اعتراضونو مو هم خبرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه له صدر اعظم سره د لیدو پر مهال د سوریه په اړه خبرې کړې دي. د سیمې او نړۍ په مسالو کې به دا موضوع وڅېړو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغګونه ډراما اوري.
ملنګه ول د ځان نګار اچي اخه خبره چې خپل ورور ته دښمن شوی.
ګوره ته دلته کینه چې په خبره سره وپویږو.
د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مپاسي. د فاریاب سیمایز چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو زیاتې دوه اندېښمن کړي. د فاریاب والی نقیب الله فایق د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د طالبانو او داعش ترمنځ له جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د ولایت په بیلابیلو برخو کې بریدونه پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې نامنی منی او وایي دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د لوی درستیز د مرستیال په مشرۍ یو هیئت دغه ولایت ته ورغلی دی. په دې اړه به نور جزئیات له رحمت الله افغان نه واورو چې هم دا اوسې د کابل سټوډیو نه وړاندې کړي.
په داس حال کې چې د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال په فاریاب کې د طالبانو د ځپلو لپاره حل تتللی، خو د فاریاب سیمایي چارواکي بیا هم د طالبانو له لوري د دغه ولایت د ځینې سیمو په نیولو اندېښنه څرګندوي. د فاریاب والي نقیب الله فایق د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم حکومت د دښمن د ځپلو لپاره عملیات کړي، خو دغه اقدام کافي نه دی او باید زیات امنیتي ځواکونه یاد ولایت ته واستول سي. ښاغلی فایق ازادي راډیو ته بیا وویل د طالبانو او داعش له جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان راغلي او د فاریاب په بیلابیلو سیمو یې تهاجمي حملې پیل کړې دي.
ولاینا عملات تهاجمی را در بعضی از نقاط فاریاب عملوار شدن. از این پیش هم وضعیت فاریاب خوب نبود، شش ولسوالی تنها در تعمیرها باقی مانده بود که به اساس هر عملات از اینا ولسوالی بلچراغ سقوط کرد، منطقه بسیار مهم نزدیک به شهر هم سقوط کرد، مردمگی قدر مناطق سقوط کرده و این مناطق باید گرفته شده و حالا فعلا توان امکانات و سربازهای بیشتر هم به اینجا وجود نداره، قطعا نگران کننده است.
خغلی فایق زیاتوي له دې سربیره یوازې د شپږو ولسوالیو د امنیه قمندانیو ودانۍ د حکومت په لاس کې دي او د ولسوالیو پاتې نورې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د نقیب الله فایق په خبره که حکومت د فاریاب امنیتی وضعیت جدي پام ونه کړي د دغه ولایت نورې برخې به هم د طالبانو لاسته ولویږي. دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د بدخشان او پکتیا استازي په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د پراخو فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. له دې وړاندې کندوز او غزني ولایتونو په مرکزونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې سوې وې. چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایتونو کې ځینې سیمې له طالبانو پاکې کړې دي. همداشان په دې وروستیو کې له هرات، هلمند او ننګرهار ولایتونو نه هم د نامنیو راپورونه ورکړل سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید په فاریاب ولایت کې امنیتي ګواښونه مني او ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره دغه ولایت زیات ځواکونه استولي دي.
په فاریاب کې د لوی درستی سمرستل چې د هغه خپل التتللې ده د وضعیت د هلته د جګړې د مدیریت همدارنګه د وضعیت د مدیریت لپاره هغه خبرې چې والي صاحب کړي دي په هغه کچه باندې نه دي. موږ هلته کافي قوتونه وجود لري او د زموږ قوتونه چې دي د فاریاب د امنیت او د ټولو مسایلو لپاره آماده باش حالت دي.
بلخوا د پوځي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد وایي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ په دغه ولایت کې زیات ځواکونه ځای پر ځای کړي او تر ګواښ لاندې سیمو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پوستې واچوي. د نوموړي په وینا په فاریاب کې له طالبانو پاکې شوې سیمې باید وساتل سي څو بیرته د طالبانو لاسته او ونه لویږي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د فاریاب والی په دغه ولایت کې د نامنیو له زیاتېدو شکایت کوي او د مرکزی حکومت مرسته غواړي. اخواته د افغانستان د ولسي جرګې امنیتي کمیسون وایي حکومت باید فاریاب کې د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو نفوذ وروسته له هغه زیات شو چې دې ډلې دغلته د داعش وسلواله ډله وځپله. دا دې کمیسون مرستیال البته د ولسي جرګې د امنیتي کمیسون مرستیال عبدالحی خونزاده وایي دا چې طالبانو د عایشیان په فاریاب کې مات کړل نو په دغه ولایت کې د طالبانو د حضور د پراخېدو ویره له وړاندې موجوده وه. له ښاغلي خونزاده سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده. مرکه وړاندې کوو.
تاسو ته معلومه ده چې طالبان چې په کومو ولایتو کې هلته حضور لري فزیکي اول فعالیتونه زیات وي هغه تر داعش هلته د دوی هغه تاثیرات تر داعش ډېر زیات وي او د خلکو همکاري مو سره زیاته وي او تر داعش غټ تهدید وي د حکومت دپاره او زموږ د خلکو دپاره. زه فکر کوم طالب اوس هم فاریاب کې تر داعش خطرناکتره دی او طالب به نور هم خطرناک شي درته داعش او طالب کولی شي د فاریاب ولایت د ولسوالیو ته
د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره تاسو چې ویل چې د طالبانو د حضور او یا فعالیت په اړه په فاریاب کې او یا په ټوله کې په شمال کې اندېښنه مو خوده څنګه کېدی شي چې مخنیوي وشي؟ ځکه که چېرته تاسو هم بهتره پوهیږئ چې کله داعش په وړاندې هلته عملیات وشول نو دغه حالت د وړاندوینې و چې طالبان به دلته ځای نیسي او خپل فعالیتونه به پراخوي.
اوس ډېر تاجي د فاریاب لپاره چې دی باید حکومت محلي پولیس او مالي هغه قواوې هغه خلک باندې کار وکړي چې هغه د طالب په مقابل کې باید ودروي. معنی هغه قومي مشران هغه مالي خلک چې د فاریاب دي د هغو څخه صحیح استفاده وکړي او هغو بېرته باور وکړي ما چې هغه فیصله د حکومت سره ایجاد شوې ده هغه بېرته فیصله کمه کړي. تاسو ته معلومه ده چې د فاریاب ولایت وضعیت فرق لري د نورو ولایتو څخه. فاریاب کې یو د حزبو مسایل دي، حزبي مسایل دي، چې مثلا د جمعیت جنبش دي او اوس یو مشکل چې د حکومت د جنبش د ګوند تر مابین پیدا ست خپل طالب ته یو نوی فایده رسول دي. نو اوس باید حکومت په دې کار وکړي چې د طالب باید د جنبش ته هغه ریانچی دا اوس څخه استفاده باید ونه کړي او دې بیرته حکومت کوشش وکړي چې د جنبش څخه استفاده وکړي یا هو خلکو څخه هلته ګټ پخلي چې هغه موقعه تمامېږي او د طالب په مقابل کې هغه هغو استفاده وکړي او هغه حمایت یې وکړي قوي یې کړي هغو ته امکانات په لاس کې ورکړي چې د طالب مخه په ونیسي. زه فکر کوم چې دا هوا د خاصه د حل لارې دی. فکر کوم دا
د امکاناتو خبره تاسو وکړه. څومره تاسو د اقل راضی یاستئ چې د امکاناتو په برخه کې کومې ژمنې چې له افغان ځواکونو سره کیږي که هغه په هوایي برخه کې دي او یا که په ځمکنۍ برخه کې دغه ژمنې ورسره شوي او بالاخره دوی د دې توانایي لري چې هر چېرته که په دوی باندې حمله کیږي که هغه په فاریاب کې وي، ګردیز کې وي، غزنی او هر چېرته چې وي چې دوی مخنیوی وکړی شي؟
نه نه، هغه وعدې چې تاسو د وضعیت د غزنی معلوم شو نه غزنی تقریبا یو هفته د غزنی جنگ ونیو یا شپږ ورځې ونیول. تاسو ویل چې په غزنی کې کله خارجان هغه همکاري چې باید سوی وای، هغه امکانات چې باید ورسېدلي وای، هغه ډول ورونه رسېدله. د غزنی درې ورځې سکوت چاته معلومېدی نه چې غزنی سکوت کوي یا غزنی دې حالت ته رسېږي. نو دا معلومه شول چې خارجان هغه وادي او هغه همکاري چې دوی موږ ته زموږ امنیتي وګانو ته ډاډ ورکوي چې پر وخت یې باید موږ همکانه امکانات ورسوو او همکاري کوو وایي، هغه واقعاً هغه هغسې نه چې بلاکس سوي دي.
د افغانستان د ولسی جرګې د امنیتي کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده و چې تاسو سره د فاریاب د امنیتي وضعیت په اړه مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم له کابل څخه خان محمد سین څو اقتصادي خبرونه دروري.
د افغانستان ولسمشر تیر ورځ په امنیتي مسایلو کې د چین د دولت له وزیر سره پر امنیتي موضوعګانو سربیره هغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو په پراختیا خبرې وکړې. له ارګ نه د خبرې شوې پاڼې له مخې چین کوپن ویلي چې هیواد غواړي افغانستان په دې برخه کې د همغږۍ په یو مرکز بدل شي او دا کار د افغانستان، چین او د سیمې د هیوادونو په ګټه دی. په دې تړاو ولسمشر غنی ویلي چې افغانستان او چین د سوداګرۍ او ترانزیت د همکاریو په برخو کې ښه ظرفیت لري او د دواړو هیوادونو پلاوی باید په دې حق لا کار وکړي. د افغان چارواکو په خبره چین په افغانستان کې لوی پانګه اچوونکی هیواد ګڼل کیږي. د هرات ولایت د صنعتکارانو رئیس وایي د امریکا لخوا پر ایران لګیدلو تحریمونو د دغه ولایت پر صنعت ناوړه اثر کړی دی. حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت صنعتکارانو سباند لس قلمه ضروري اومه مواد له ایران واردول، خو د دغو تحریمونو وروسته یا واردات ودرېدلې دي. د وایي حکومت باید د دغه ولایت د فابریکو د ودرولو د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه نورې لارې چارې ولټوي. هرات اوس کابو 200 فعال فابریکې لري چې شاوخوا شپېته د خوراکي موادو د تولید دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د قزاقي وړو 150 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بوري 150 کیلو بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1060 افغانۍ، او 1 لیتر پټرول 550 افغانۍ، او 1 لیتر ډیزل 80 افغانۍ. او نن د کابل په ښار کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي: یو امریکایی ډالر 3 افغانۍ 25 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو پاوند 94 افغانۍ، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1060 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 591 افغانۍ. دا وو د ازادۍ راډیو نه د نن ورځې څو اقتصادي خبرونه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه له صدر اعظم سره د لیدو پر مهال د سوریه په اړه خبرې کړې دي. د ترکیه له پولیس سره نږدې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د ځواکونو د عملیاتو د احتمال له زیاتېدو سره رجب طیب اردوغان له محمد جواد ظریف سره په انقره کې یو ساعت خبرې وکړې. پر دې موضوع را سره د نورو معلوماتو شریکولو لپاره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. ملالۍ جان، درته وایي چې دغه چارواکو د خپلې غونډې نتیجې په اړه څه ویلي؟
مننه انسب. جواد ظریف چې اوس پاکستان ته روان دی، پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې خبرې د امریکا د چلند پر وړاندې پر سیمه ییزه همکاري متمرکزې وي. ایران د ترکیې ملاتړی دی چې د تهران د سخت مخالف امریکا له بندیزونو سره مخامخ شوی، په نتیجه کې د ترکیې لیره ارزښت کم شوی دی.
ترکیې د سوریې په وکلنه جګړه کې د یاغیانو ملاتړ کړی دی چې غواړي بشر الاسد له واک لرې کړي. ولې اوس دریځ بدل شوی؟
ترکیه اوس له تهران او مسکو سره پر دغه موضوع له اختلافونو تیر سوی، ځکه د څېړونکو په وینا ترکیه غواړي دغه درې اړخیزه ائتلاف پر ځای پاتې شي. اردوغان او د ایرانی او روسی سیالان حسن روحانی او ولادیمیر پوتین به په ایران کې د سپتمبر په 8 نیټه د سوریه په اړه په سرمشریز کې ګډون کوي. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پلوی ځواکونه د یاغیانو د وروستي مهم مرکز ادلب ولایت د نیولو لپاره چمتو سوي دي. لویدیځو هیوادونو روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ په دې جګړه کې لکیمیاوي وسلو څخه استفاده و نه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر غربي هیوادونو ژغ کړی دی چې په سوریه کې د ترهګرو د جرړو د ایستلو په چارو کې مداخله و نه کړي.
ملاله جان درته وایي چې مسکو د بشار اسد رژیم ټول مخالفان ترهګر ګڼي، د عدلي په عملیاتو کې به د روسیې څه رول وي؟
مسکو په ورته وخت کې د سوریې خاورې ته څیرمه د مدیترانې په بهیره کې جنگي بیړۍ زیاتې کړي دي. روسیې رسنۍ خبر ورکوي چې له 2015 کال راپدې خو چې روسیې د سوریې په کورنۍ جګړه کې مداخله پیل کړه، دا تر بل هر وخت ډېر روسي ځواکونه دي چې په مدیترانې کې ځای پر ځای سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لوروف د ادلیب ولایت یو ناصر بللی دی او ویلي دی چې دا سیمه باید پاک شي. واشنگتن د سوریې د وکلنې جګړې په ترڅ کې د اسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کړی. ترکیه هم د دې رژیم د مخالفانو حمایت کړی دی، تر ډېره یې د هغو مخالفانو پلوي نه ده کړی چې د واشنگتن یې پلوي کړی وه. امریکا، برتانیا او فرانسې روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د ادلیب په جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. دغو درو هیوادونو ویلي دي چې که چیرته داسې وسي نو د غرب له عکس العمل سره به مخامخ سي. په ورته وخت کې به دا هم وایم چې مسکو پر یاغیانو تور پورې کړی دی چې غواړي په ادلیب کې د کیمیاوي وسلو برید وکړي تر څو لویدیځ هوایي بریدونو ته وهڅول سي. بلې خوا ته د ناټو ویاند اوانا لانګسیسک ویلي چې ناټو د روسیې د سمندري تشکیلاتو په برخه کې شک نه کوي، خو په کار ده چې د سیمې ټولې خواوې په سوریه کې د بشري وضعیت د نورې خرابۍ مخه ونیسي.
ډېره زیاته مننه ملالۍ بشیر وه چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر او د ترکیه د صدر اعظم د لیدنې په اړه معلومات را سره شریک کړل. کورودانې ورته وي دوستانو تاسو موږ غلا ازادې رادیو ناوړی.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي او د سرپل مرکز د وسلوالو مخالفانو د ګواښ سره مخ دي. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي په دې ورستیو کې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو د فعالیت او د تروریستي حملو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت دوه ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالب وسلوالو په ولکه کې دي او سرپل مرکز هم د طالب وسلوالو د حملې له ګواښ سره مخ دی. د سرپل ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې نسبت بل هر وخت په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی. نن ورځ
سفارایي بشپړ خطرناک طالبان جمعوري درن احتمال درن بلای مرکزي ولاره عملیات کړه.
د سرپل اوسیدونکو هم په سیاحت اوسوز مقاله او سنچارک ولسوالیو کې د طالبانو د حضور له زیاتوالي اندېښنه کوي او وایي چې دولت باید د یادو سیمو د خپلولو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي. د سرپل دوه تنه اوسیدونکو په دې اند دي.
سرپل نامه جعفر کاروبار نیست، طالبان شمال میدن مردم آزار میدن، دولت توجه نداره مردم دوش بخیام میدن. نامم عبدالخالق هست بیادر. در سرپل نامی زیاد شده، حضور طالبان زیاد است، بیخی زدن زدنک زیاد شده، زندگی مردم در خطر است.
در سرپل دولتی شورا غری وی وسلوال طالبان لکوه سنات سخه رهبری کیگی او دوی زنونو تا همون پتن زیونه او پا کوه سنات هلسوالایو که ده تروریستی روزن مرکزونه جور کردی. ده ولایتی شورا غری حسین مجاهدزاده په باور که دولت په موقع سره په سرپل ولایت کې سرتاسری پوځي عملیات ترسره نکړي، د هیواد د سیمه به هم د غزنی ولایت لا سرنوخت سره مخ شي.
تقاضای شدید داریم از قماندانی قول اردو و حتی از مرکز که اینا حکومت محلی را یاری برسانند و قسمت تامین امنیت جان مردم سرپل از این اقدام عاجل خودداری نکنه و الا احتمال سرپل به سرنوشت غزنی گرفتار شود.
په همدې حال کې په شمال زون کې د شاهین قول اردو د دویم لیوا ویاند غلام محمد بلخی ازادي رادیو ته وویل چې دفاع وزارت په هڅه کې دی تر څو ډېر ژر سرپل ولایت کې د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي.
پلانوی هست که انشاءالله با این که ما یک قوی کمکی که رسیده اونا بیان با ما منحق شده عملیاتی خود ما در سرپل اجرا کردیم.
وسلوالو طالبانو تر دمه په دې اړه څرګندونه ندی کړي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي رادیو، سرپل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په ترکیه کې په زده کړو بوخت افغان محصلان وایي هغه پیسې چې باید دوی ته د افغانستان د حکومت له لوري ورکړل شي په لاس نه ورځي. عصمت ساروان د ترکیې په بالکسیر پوهنتون کې د طب د 5 کال له محصل محمد عثمان تسل سره د دوی د ستونزو په اړه خبرې کړي. تسل خپل ستونزې داسې بیان کړي:
زموږ مشکلات بورسونه دي، یو هغه دوه مشکلات دي، بل یو چې دا خپل اټکل شوی قیمت موږ ته مقدار موږ ته بورس نه راځي، او بل خپل وخت نه راځي. دا دوه مشکل موږ لرو د بورس په باره کې.
د تاسو وایئ چې په خپل وخت بورس نه درځي، یعنی څه منظور چیرې ده؟
د خپل وخت کوم رپی چې دي، مثلا موږ ته ویل چې موږ تاسو ته د میاشتې په سهار کې 5 تاریخ نه بورس لیږو، هغه رپی درته لیږو، کوم رپی چې موږ ته اټکل شوی مقدار د کوم بورس مقدار چې ده.
منظور مو پیسې دي، معاش دی؟
او پیسې دي، پیسې دي، پیسې دي، بالکل پیسې دي. کوم بورس چې موږ ته دوی راکوي پیسې چې دي، هغه موږ ته خپل وخت نه راځي، او بل کوم ټاکل شوی مقدار چې ده هغه موږ ته نه لیږي، دغه څخه کم مقدار نه لیږي. چې هغې سره موږ نشو کولی په ترکیه کې په خپل په بریالیتوب سره خپل ژوند ته دوام ورکړو. یا
تاسو چې ما هغه مقدار چې تاسو حق ته غوړه نه در رسیږي، دا څو ګرځوي اصلا باید تاسو ته څومره پیسې درکې او څومره کمې درکوي؟
کله چې زه په 2012 کې راغلم انکارې ته لومړی کال، نو موږ ته تقریبا $102 د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت څخه او $100 د افغانستان سفارت په ترکیه کې موږ ته راکول، چې دا تقریبا کېږي $202. پاول کال هر میاشت موږ ته $202 جمع کېدل. خو دویم کال چې کله زه خپل پانتون ته لاړم، په پانتون کې تقریبا 3-4 میاشتې $250 موږ ته حساب ته جمع کول، چې $210 په رسمي ډول زموږ څخه کټ کړي وو، چې هغه د مالیزیا کې هغه زده کوونکي چې د هغو د پوهې مشکلات لګوي هغو ته لیږل. نو 3-4 میاشتې زموږ حساب ته $250 جمع کېدل. د دې نه وروسته زموږ حساب ته 500 ترکی لیرې جمع کېدې، هغه ته شروع وکړه. کله تقریبا عین شی راتلل، خو چې کله ډالر په لوړېدو شو، زموږه تقریبا هغه کوم ډالر چې دوی تبدیلول ترکی لیرو ته، د هغه مقدار څخه موږ ته کم رالېږلې، یعنی هغه ته دوام ورکړو 500 لیرو ته. ولې چې کله بیا ترکی لیرا جګه شوله، تقریبا موږ ته بیا کم لېږلې، 480-490 لېږل څومره چې راتلې. خو د درې 4 کالو په اوږدو کې دغه ترکی لیرا ټیټه شو، یعنی ډالر جګ شو، ډالر په لوړېدو د دې سره په ترکیه کې تقریبا د هر شی بیا قیمته یو په دوه جګه شول، تقریبا د 3-4 کال دوام کوي. 500 ترکی لیرو موږ نه شو کولای ترکیه کې خپل ژوند ته دوام ورکو، او ټول هغه محصلین چې د افغانستان د دولت بورس اغلی دي نه شي کولای خپل زده کړو ته په صحیح ډول دوام ورکړي.
څه فکر کوي چې دا مشکل چا ایجاد کړی دی؟ د افغانستان سفارت، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت، خارجه وزارت، چا؟
نو موږ خو تقریبا چې هلته موږ هیڅ لاسرسی نه لرو، چې کله موږ ځان سفارت وي سفارت وایي چې موږ نه پیږو. دا مشکل دا معلومات موږ ته نه کېږي چې مشکل چیرته ده. آیا په وزارت کې ده، په افغانستان کې د لوړ زده کړو وزارت کې ده، په سفارت کې ده، که د کوم بل وزارت؟
په ترکیه کې یو افغان محصل چې د خپلو ستونزو نه سر ټکاوه. دوستانو، په همدې سره د خبري مطالبو دا لومړنۍ برخه پای ته رسو. وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو:
سلام علیکم، ازاری در راډیو کار کوم، کو تاسو ورېدون کړه سلامونه نه کېل احترامات وړاندې کوم. د شایسته غورما چې نظام ولیدې باز موږ د ماجرینو څخه دا غوښتنه د افغانستان په هر ځای کې چې دی، او په کندهار او په نیمروز او په یرمن او په هرات کې چې دی، نه دی نو غورما چې تر افاسو نور سند نه ست ته ټوک بلا خلاص صاحب، او ډېر پراتی چې بلا خپل جوین کې یت خبره نه زما د ماجرینو لا غوښتنه د بلا دی راځي خپل وزایت د خیر سره غورما چې په هر ځای بیا سری نشار به خیر زینې جوړ شي، او نور سند بلا نه ست د خیر په دې باندې کې او ډېر موږ خو زموږ د کیه خپل د خلکو څخه راځي چې په آرام شپې ورځې تیرې. او دا زما پیغام نشه دې در موږ ماجرین راځي موږ وسایته موږ ماجرین ګرځ کندار یو یلمونو نیمروز لږ سوي نه دی پاته بلا دی راځي د خیر سره خبره نشته.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلامی یارم، د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ما د هلمند مستشارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې دلته په هلمند کې غلاوې زیاتې شوې دي، خصوصا په نادالی ولسوالۍ کې د متصلانو او نورو غلاوې زیاتې شوې دي. داسې غلاوې دي چې په خدای کې شی د غلا پریږدي، باید دغه مخه ونیول شي. په رڼا ورځ پر سړکانو باندې متصلان اخیسته کېږي، د دې حق باید ژر تر ژره ونیول سي. د ازادي راډیو څخه یو جهان مننه چې زموږ پیغامونه نشري. وسلام.
السلام علیکم. زه د اولاد لغمان ولین پیغام پیدم ازادي راډیو ته. زما د تغلل پور چارواکو دا هله دا پیغام درما زمونږ په لغمان ولایت کې په اړوند په نراوی په سیمه کې پورې تفکاره ده ورسره خرڅېږي. قومندان د امنیت، قومندان د محلي پولیسو، قومندان د مواد مخدر په هېڅ ډول توجه نه کوي، نه څوک بندي کوي. پوډران زخلیات شوي دي، کلاګانې ډېرې زیاتې شوي دي. که چېرته دغه پوډر په ښکاره ډول سره خرڅ شي نو زمونږ لغمان کې به ډېر مدارین به زیات شي. خدای وکړي دغه خرڅوونکي والا باید قانون منګول ته وسپاري. زما پیغام بار بار نشر کې چارواکو ته وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ستاسو پیغامونه و د خبرونه په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغونه ډرامه ورپسې د ډرامې اړون په دې موضوع بحث لرو چې ستاسو د سیمې قومي مشان په حقوقونو پوي پریکړې به څومره اغیزمنې وي. دغه بحث ستاسو پیغامونه سره لوسه په 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمیره ثبتېدلی شي. اوس هم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته عصمت ساروانی دروړي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې 3 میلیون ډالره مرسته کوي. په پیکن کې د افغانستان سفارت هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې چین خپلې پولې ته نږدې د افغانستان په واخان کې پوځي اډه جوړوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د هانګ کانګ د یوې ورځپاڼې دا راپور رد کړی چې ګنې چین په واخان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پوځي کمپ جوړوي. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان په وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یو سیالي تنظیم کړي. په واشنگتن کې د روسیې سفارت د امریکا د روسیې خبرداري په خبرګون کې چې ویلي دي د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو هرې نوې حملې ته به ځواب ووایي، د متحدو ایالاتو جګپړو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د تیری له هر ډول ناموجه او غیر قانوني اقدامه ډاټه وکړي. او د امریکا د دفاع وزارت یو جګپړي چارواکي وویل ک چې رهن له روسیې څخه د هوا ضد S-400 سیستم په څیر ډيري وسلې وپیری، متحد ایالات د دې ضمانت نشي کولای چې پر روسیې لګول شویو بندیزونو څخه هند معاف کړي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا او نور خبرونه هر وخت موږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې کتل شي. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغونه ډرامه ورپسې د ډرامې په اړوند موضوع بحث لرو. موضوع مونږ د کستاسي د سیمې قومي مشان په حقونو پوي پریکړې به څومره موثر وي. دغه بحث تاسو پیغامونه سر لوسه په 01 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمیره ثبت دلی شي. او سم یو کله زرقه ګونه
یو کله زر غاګونه
ان شاء الله ټول افسران او پولیسان خو بیرته راګرځیدلی دي. که څنګه؟
او هو شکر ټول صحیح او سلامت راغلی دي. وظیفه خو خطر سره شوه. که څنګه افسر محمد کریمه؟
هو بیخی ښه وه. افسران او پولیسان په خپل مقصد کې کامیاب وو.
تاسو ښه وایئ. د سړک په اوږدو کې مې یو شمېر غله ونیول. خلک ډېر ترې په عذاب وو.
افسر فیض محمده، اوس به نو خلک ډاډه سفر کوي. نه باید څوک پیسې په زور اخیستی شي او نه موبایلونه.
خو افسر مرسل، زموږ او ستاسې ټکر به له غلو سره خامخا راځي، ځکه چې ځینې غله وتښتېدل.
ټکر خو پکې خامخا شته. دا امنیت راوستل هم داسې آسان کار نه دی. خو زه یوې خبرې ته ډېره خوشحاله شوم.
کومې خبرې ته؟
د ولسوالۍ د اوسنی حالت نه دی. زه خو وایم چې دا هم ډېر غنیمت دی.
افسر مرسل، په مقصد یې ونه پوهېدم. له یوې خوا په لارو کې له مسافرو نه غله مالونه اخلي، او ته بیا اوسني حالت ته خوشحاله یې؟
افسر محمد کریمه، ته ګوره، نجونې مکتبونو ته روانې دي او خلک هم په خپلو کارونو بوخت دي.
اوهو، دا خبره دې منم. ښه ده چې په دې حالت کې هم د خلکو تعلیم ته مخه ده. او خپل کاروبار کوي.
ستا خبره مې ډیره خوښه شوه. یو ولس چې په داسې بدو شیبو کې نا امیده نشي، خدای پاکې بری ته رسوي.
زه وایم چې یو ځل په دې وطن کې امن او سوله راشي، د خلکو ژوند به ډیر ښه شي، ځکه چې خلک د تعلیم او کسب و کار په خوند پوهېدلی دي.
وایم زما د زړه خبره دې وکړه. داسې ښکاري چې خلک ډیر بیداره شوي دي. و خو مو لیدل چې ځای ځای د ټاکنو پوسترونه هم لګېدلي وو.
والکانو پاس په ونه کې موسا ګل دی. غریب خپله اندېښنو پسې اخیستی، مرغۍ نسته چې بل د لیندۍ وار ونه کوي ته وایې که ها؟
نو دا موسا ګل لیونی ده که سودایی؟ جدی بدمشه، د توتانو وخت خو هم نه دی. نو دا څنګه د توت ونې ته ختلی دی؟
خدای دا ده له عقل نه برباده. لیونۍ به دې وایم دا سر یې ته وایې که چې د ماشومانو غوندې په لیندیو ګزارونه کوي. ته صبر چې زه یو ځل در کوسم، بیا خپلې اندېښنې درته وایم چې زه څنګه توت ته خېژولی یم.
زړه دې بدمشه، وایم را کوس شه چې ټوله کیسه راته وکړې او له ډېرې خندا نه مې په ډوډۍ را په درد کې.
وار وکړه درغلم.
اوس نو د خپل لیونتوب کیسه وکړه چې څنګه یې توت ته خېژولی وې.
د ژوند اندېښنو پسې اخیستی یم، خو د عادت کول یم. هغه ورځ مې دوې دانې چرګې ولیدې چې یو لښکر چرګوړي ورپسې وو او دانې ټولولې.
دا نو څه خبره ده؟ زړه دې بدمشه، خو چرګې چرګوړي هم ګېډې لري او خوراک خو به کوي.
خو همدې خبرې زم په چرتونو کې ډوب کړی یم. ما وې مخکې خو یو موسا ګل او یوه سنم ګله وه. اوس چې له خیره واده وکم، بیا د بچو خاوند شم، په دې غریبه ورځ کې به څه کوم؟
لیونیه، هغه د خان د لاور خان ناظرې؟ زړه دې بدمشه، کار خو دې شته؟
لیونی خو ته چې په سمه هوښیاره خبره نه پوهېږې. له ناظرۍ نه دونه څه نه جوړېږي چې زموږ ټول دې بس سي.
زړه دې بدمشه، ته مه خپه کېږه، نامې خدای تکړه ځوانې. د ناظرۍ تر څنګ به نور هم لاسو پښې وي او کورنۍ به ښه وساتلی شي.
اوس اګولی به څه لاسو پښې وي؟ خو همدې چورتونو توت ته خېژولی وم. تا غوندې مې ټکټر هم نه دی یاد ته وایښه.
یاره وایم د ټکټر یادول دې په ما، نور وایه.
وایم په خوله دې برکت څه چې د ټکټر چل خو را وښې، داسې یې وګڼه چې ودې ګټلم.
اوهو، دا خدمه څنګه دې خواته را روانه ده؟ خدیجې، تا خو د کتابونه په تخر کې نیولې. ما ویل چې په ترکاري پسې راغلې.
ترکاري خو مې مخکې کور ته ویوړه، اوس به کورس ته لاړه شم. له معلمې زینبې سره مې لږ څه کار دی.
څه د څه شي کار دی؟
زړه مې دی چې یوه عریضه پرې ولیکم.
د څه شي عریضه پرې لیکې؟
ملنګه، ول د ځان ناګار اچوي. ښه خبره چې خپل ورور راته دښمن شوی، خپل حق مې نه راکوي. په ولسوالۍ کې پرې عریضه کوم.
ګوره، ته دلته کښېنه چې په خبره سره وپوهېږو.
ته دا خبره وکړه، زه ورته غوږ یم. د سبق مې هم راباندې ناوخته کېږي.
وښځې، هغه بله ورځ ملک نواب خان سره له سردار خانه په عذر راغلی وو.
ګوره، سردار خان زما ورور دی، ما ته ښه معلوم دی. په عذر مزر باندې به نه غلطېږي. حق زموږ ورسره دی او د مرګ وارونه هم دی کوي.
ته خبرې ته غوږ شه چې زه څه درته.
بس، په دې خبره کې دویمه خبره نه ځایېږي.
ګوره، هغه ملک نواب خان ډیر ښه سړی دی. داسې خبره یې وکړه چې زما او ستا به پکې خیر وي.
خا څه ویل؟
ویل چې لارې زینه تیر شه څه کوي؟
نه نه دا نو څه خیر خبره شوه.
ته خو لږ د مرچو له څټې را کوزه شه، په خبره ځان وپوهوه. ویل یې چې د میراث او حق خبره به د کلي مشران وګوري، نه به سیخ سوی وي نه کباب.
ښه، که د کلي مشران زما حق د سردار خان نه وانخلي بیا څه وکم؟
د کلي په مشرانو کې به مولوي صاحب هم وي، ستاسو د دیني معلمې پلار.
بلې درنو اردوونکو، د یو کلی زرغګونه ډرامې په 255 برخه کې مو واوریدل چې ملنګ له خپلې میرمنې خدیجې سره په نرمۍ خبرې کوي او ورته وایي چې د میراث موضوع به د کلی مشران او د کلی دینی عالمان وګوري. پوښتنه دا ده چې ستاسې د سیمې مشران د خلکو په حقونو څومره پوهیږي؟ که دوی د دینی عالمانو په مرسته په حقونو ځانونه وپوهوي، په دې صورت کې پریکړې څومره مؤثرې او اغېزمنې دي؟ وړاندې په همدې موضوع بحث لرو. دا بحث زه یوسف زدران درته وړاندې کوم. په باس کې را سره د یو قومي مشر حاجی ظاهر خان احمدزی هم دی. تاسو درنه اردوونکي هم کولی شئ په خبرونه کې را سره په 0999 15 30 او 0982215 شمیرو اړیکې ونیسئ. تر څنګ تاسو درانه اردوونکي کولی شئ په 0989 01 01 شمیره غږیز پیغامونه هم راته پرېږدئ. خو مخکې له د موضوع په اړه ستاسو نظرونو، پیغامونو او تبصرو ته درشو. حاجي صاحب، خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشئ.
خیر اوسې تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته له هر څه لمخه سلامونه وړاندې کوم. په خدای کې سی روغ صحت ولرئ.
خیر اوسه، ډیره مننه چې په یو مهمه موضوع د بحث لپاره را سره د ټولو بوختیا او مصروفیتونو سره چې نن هم تاسو په همداسې یوه جرګه کې ناست وئ او وخت مو موږ ته راکئ. په ټوله کې په افغانستان کې د قومي او ولسي جرګو له اهمیته څوک سترګې نه شي پټولی او په دې باندې تل ټینګار شوی. خو په دغو جرګو کې هغه دینی اساسات او حقوقي اساسات څومره په پام کې نیسي او څومره په پام کې نیول کیږي؟
ډیره مننه. دینی اساسات خو په افغانستان کې یو اصل ده، بیل دینی اساساتو هیڅ پریکړه نشي کېدلی. چې کوم وخت ضرورت په بعضی مسایل سي هغه موږ په عامه اصطلاح باندې غټې مسئلې ورته وایو، په هغه ځای کې سي دینی عالم ته ضرورت کېږي. موږ حتما دینی عالم را غواړو، په هغه د دین په رڼا کې فیصله کوو چې هغه د دواړو طرفو د قناعت وړ وګرځي.
خو انتقاد دا دی چې تاسو پریکړې د جوړجاړۍ په صورت کې کوئ، هلته د چا حق هم تلف کېږي. مثال په ډول په بدو کې د ورکولو موضوع ویل کېږي، د میراث د موضوع د نه یادونې ویل کېږي چې تاسو تر ډیره په دې اړه غږ نه دی پورته کړی چې میراث که د میرمنو سړیو حق دی او دوی په خپل منځو کې او ځمکه تقسیموي، جایداد تقسیموي، دې کې د میرمنو ونډه هم په پام کې ونیول شي. انتقاد دا دی چې قومي مشران په دغو حق په دغو حقوقو باندې غلي دي.
انتقاد خاص تر یو وخت تر یو اندازې پورې د پخوا په کتو سره په جای و. خو اوس د عامه پوهاوي پروګرام سي موږ هغه کلي بانډو کې لرو، د مسجد له طریقه، د کلي له طریقه، چې خلک په دې پوهې کوو سي یو څوک د میراث حق لري باید ورته ورکول سي. او د میراث ورکول سیدا سیدا د شریعت لنګانه دا یو اصل ده او دا د علماو کار ده. داسې مراجعه بیا موږ ته کیږي، راځي موږ له ځان سره دینی عالم په مجلس کې کینو، د میراث د حق په رابطه باندې د هغه ټول فیصلې او نظر اخلو، بیا د موږ په همکاري سره دا فیصله ورته کوو، د دواړو د قناعت وړ ګرځي. نور په دې کې بیا په آینده کې هیڅ مشکل نه پیدا کیږي، ځکه په د دین پر رڼا کې فیصله ورته شي.
تاسو په ډیرو جرګو مرکو کې اتمن ناسي داسې پریکړه مو هم کړې دي، څومره اړتیا ده چې قومي مشران نه چې دا ډول پریکړه کوي هغوی په حقونو باندې پوي وي، هغه کې اسلامي حقوق یا که عصري حقوق په دغه باندې لږ تر لږه آگاهي او پوهاوی ولري؟
په هوای خو به ذکر لري سي څوک د قوم مشر سي، هغه خو یو په هوای اتمن د قوم د جوړښتونو، د قوم د هغه په محل او منطقه کې سي کوم مشکل منځ کېږي، یا جنگ کېږي، یا د میراث مسلې، یا د بعض نور داسې مسلې، یا حتی د قتل مسلې منځ راځي، هغه نو څوک چې د قوم مشر سي دومره پاغه مسایلو باندې حتمان پیږي چې د خلکو قنات لاس تراولې د دوالو طرفین
او کنه پیږي پاغه صورت کې یعنی دا عیب نه ګڼل کیږي چې دوی دنیا عالمان ته مراجعه وکي یا پاغه جرګه کې دوی هم دروغ وړي
نه پویدل دوه اړخه لري یو علمی د دین پرانا کې نه پویدل دی یو عرف او انانا د موږ د افغانستان یو سنتي ټولنه ده
بالکل
د سنتي ټولنې په رڼا کې الته موګه او نور قومي مسیران څنګه ډیر معزز خلک دي هغه په دې باندې پیږي احيانا کې څوک داسې چاته مراجعه وکي چې هغه نه پیږي هغه بیا مشکل د خلکو بلکې حل کوله ابن سي ډیروي مشکل وخت سي مشکل ډیر سي خلک نورم په مشکل اوړي خو بل اخر بیا په هان خلک او په دې جرګو په خلکو په سي بیا تلاش کوي ګوري ترڅو پورې سي په خلک پیدا کی او په غو باندې فیصله وکړي خپل قرات حاصل کی
نن په ټول کې په دې باندې کار کیږي چې د پوهې سره که تاسو یو پریکړه کوی هغه د ټول پوهې او ټول اړخونو د ټول حقوق له څېړلو ورسته وشي مهرباني اردوونکو ته هم چې موږ شمیرې بیان کړي دوی سره اړیکې نیسي کاغه اردوونکو چې نوی را سره خبرونه کوم لشوې دي او پر یاد را سره غږی چې تاسو په سیمو کې قومي مشران پریکړه کوي هغه څومره په حقونو پوي دي او یا کچیر دوی پوي وي پریکړه به څومره غزمنی وي خپل نظر لري نو په 0999 15 43 او 0999 15 15 شمیرو را سره اړیکې نیول شي دا وخت اردن کې را سره دی خبرونه په خیر راغلی ستړي مشه
مننه کوم جناب زدران سے تا تا او ملمس ابتدا زده رادیو ټولو درنو همکاران او کارکون توایم خدای سره غوچړ دوی
وعلیکم السلام ځان معرفي کوي لغه ورسته د موضوع پر اساس نظر یب
مننه جناب زدران سے ودا همشنه ګډنوال نور مرجان زیرک د خو سولایتا
مهرباني موضوع پر نظر مو
مننه زدران سے د کثرنګ چې مو ګورو د میراث حق څومره پټلونه کې په اسلام کې څومره حقوق دی کولو کوم د دې رستون د دې مشکلات سره مخ چې په ډیرې کورونو یا په څوک دغه رستون کې وادولې چې میراث حق چې په شریعت کې هغه قانوني شریعت ته حکم کړل چې مثال میراث حق دومره ورکول کېږي خو متاسفانه هغه موږ نه د عمل کړای وکړ چېرته دغه رستون دا او دغه مشکلات موږ خلکو او کې علما هم برخه واخلي کومي مشران هم پدې کې برخه واخلي چې دغه څه فتوا جری کې چې دغه میراث حق څومره حق ورکول کېږي میراث ته نو څنګه دران څه په دغه
مشکلات سره ستاسو په سیمو کې فلال وضعیت څنګه دی یعنی که قومي مشران ته دا ډول پریکړې زی او دا ډول داوی رامنځته کیږي او څه ډول پریکړې کوي
مننه دران څه دا لکه څنګه چې موږ ګورو د حل لارې د ځان په هغه ستونزې کې ربیلو چې موږ یو ستونزې مشکلات حل کی خو بیا که څه درته وایم چې ستونزې په خښوې د میراث تو وکینو حل شوې د کوم مشرر او برکت سره د علماء او برکت سره او کوم ستونزې او کوم مشکلات په کې نه درغلي خو دې چې علماء راغلي د محکمې مشران راغلي دي خپل مانس کې مذاکرات شوی دي او کوم خط چې په اسلام کې ورته کتل شوی دا ورته شوی
دي نه نه زیرا کسب خیر او ستاسو نظر نه چې لخوس نه مر سره شریکو بل لوردون کې توخ ورکو چې ځان به معرفي کوي او د غیر سره نظر او روخ پرون ته خیر راغلی ستړي مشه مهرباني بلې خبرونه کرا سره وعليكم السلام ځان معرفي کړئ
رحمت الله رحمانيه مدته
زهار او رحماني سب خیر راغلی مهرباني
مننه کوم دا ډیر فندور موضوع ده دا کومي مشران اکثر وخت چې دا په اسلیا کې چې هغه خلک سره خلاص نه شي بلکې مشکل دراغه زیات
ساسو انتقادو اجي سب بدرته جواب درکوي چې دوی د اړه باندې څه تفسیر لري رحماني سب مننه چې خبرونه کرا سره بل اردن کې دا واخ خو ورکو تاسو سره استړی مشه
بله محترم صدران صاحب تاسو سلام علیکم کوم دا دلیل د ټولو کارکونکو اوریدونکو ته تاسو درانه مېلمه ته سلام
علیکم سلام ډیر بخیر راغلی تو خیسه خبرونه تستری مشه
تشکر پښتون یم
مېرمنی
صدران صاحب که په تیرو ساتونو ته نظر واچو اسلام د مخ کې هم زوی د پلار میراث وړي اما کله چې دین د اسلام وسر زمين ته د دنیا وکون ته د دنیا ظهور وکي نو خدای تعالی اول مقام چې سجده ته ورکړي دغه مقام چې آیات ته میراث نازل شو او شذ خپل د حق ترسره
او قاری چې پښتون په دې اړه باندې زمونږ ډېر اردن کې وضاحت ولري بلې او بخي
په افغانستان کې اوس هم دغه خرافات او رواجات او عنانات حاکم دي په نامه د دوجیز ټولونو یا د سلکی ټولونو چې اکثر داسې موارد موږ لرو چې خپلې خوندې زړې کړې دي سطحې کړې دي د پلار پر کور ورور نه دي ورکړي پلار مړ دی او د میراث په خاطر چې دا د الماسه میراث وړي
نو قاري صاحب پښتون په دغو ټولو پرېکړو کې موږ د قومي مشرانو رول ته باندې غږیږو کله چې دوی پرېکړې کوي آیا دا موضوع یادوي که نه فرضاً یو څوک سره بیلیږي د ځمکو ویش دی یا د جایداد ویش دی آیا دوی دا موضوع دا نظر څرګندوي چې والا په دې کې د پلانې خور برخه هم جوړیږي په دې کې د پلانې برخه هم جوړیږي که نه ورونه دې سره بیلیږي او قومي مشران هم پرېکړه وي
قومی مشران علما کچیری واقعی پریکړه وکړي زه خپل د سیمې یو انزور در ته وایم چې هغه سړی اوس مړ دی خدای تعالی دې وبخښي دغه سې میراث پر غاړه پاته شو علماو پر دې باندې فیصله وکړه چې ته به میراث ورکوې هغه وخت کې لا کمیټې وې د طالبانو تحریک هم نه و مخکې لارغه نو دې سړي وویل چې زه دغه میراث کچیری میراث شریعت دغه شریعت نه منم په همدغه شریعت نه منلو باندې هغه سړی توهین شو خو بیا داسې خلک پیدا شو چې ننګه یې وکړه داسې علما پیدا شو چې هغه سړي ننګه یې وکړه ویل مولوي صاحب ته څه کار پلرې خپل خور یې د خپل ورور یې دی که میراث ورکوي خپل لور یې د خپل پلار یې دی که میراث ورکوي که نه ورکوي زما ګیله د هغه مشرانو څخه ده وساجي صاحب محترم ښه مهرباني وکړه مګر زه دا یې وایم دغه ښځه چې په بدو کې ورکول کېږي نکاح څوک تړي خو یا بیې ملا تړي یا بیې ملا یې نکاح تړي هغه دعا کوي نو مطلب مې دا دی چې موږ حقیقي علما مابین ته رانشي حقیقي
مننه خیر اوسې قاري صاحب پښتون ستاسو نظر نه اړیکې نه چې په خبرونه کې در سره درلودله عجي صاحب یو انتقاد چې رحماني صاحب هم درلودو وایي ډېر وخت د قومي جرګې چې کېږي دې پسې چې ستونزې حل کړي هغه ستونزې غټوي دا څه پېښېږي
زه په خپل وار سره دغه ورور نورمرجان زیرک صاحب له خوس نه پوښتنه وکړه د میراث په رابطه باندې او پښتون صاحبام د میراث پر اړه باندې پښتنو وکړه چې قومي مشران
او علما ورول بالکل
د علما ورول په دې کې څه ده او له کندهار رحمت الله رحماني صاحب پښتنو وکړه هغه انتقاد درلو د مشرانو باندې چې د مشران کله وخت دا چې یو پریکړه کوي چې هغه ستونزې نه حل کوي بلکې ستونزې ډیروي دا حقیقتونه دي چې هیڅوک سرګې نه سي پټوي په څنګه دي د حقیقتونو کې دا چې ټوله خبره هم دا نه ده دا ورونه سید له لری ولایتونو تماس نیولای دا حتمن دی کلی او قومي مشران یا به دوی خپل قومي مشران یا به قومي مشران لري په خپل او کلی وباندو کې خامخا به دوی فیصله وروړي ټول قومي مشران په یو رقم نه دی نو د دې لپاره چې د میراث په موضوع باندې دوه ورونه او پویږي چې د قومي مشران رول په دې کې څومره ده قومي مشران دومره رول لري چې هغه طرفین د داوی دوه مراجعه کوي قومي مشران ته قومي مشران به دوند علما و نه به دوند د افغانستان او سنتي او اسلامي ټولنه ده به دوند علما او د موجودیت نه هیڅوک د میراث حق شته نه سي اخیستای لونه بلته نه سي ورکوي ځکه دا شرعي مسله ده دا چې څومره یو قومي مشر اسلامي معلومات لري دا ښه خبره ده د ضرورت په وخت کې بدون د علماو نه هیڅ امکان نه لري چې پریکړه وشي که خدای کسی د دوستان په دې باندې پوهېدلې وي نور دغه د انتقاد موضوع سه مشکل زیاتوي کموي نه دا په فیصدي کې ډیر کمه خبره ده ستا دا ردولای منسو چې څو بازي مشران د خدای ژوند لري هغه به دا څه فکر ولري چې یا طرف کله وخت واقعي سي او هغه به په ډیر کم سطح باندې دا کېدای شي یو فیصد په د قومي مشرانو کې داسې خلک کی اما دا شم نشي کېدای چې څوک د چا لپاره به طرفي مطلق اختیار کی اتمن به یو طرف هغه کیږي دا یو فیصد خلک نو دا د انتقاد وړ خبره ده او موږ په دې باندې کوشش کوو د اسلام نظر هم دا هم صحیح خبره نه ده چې قومي مشر طرف واقعي سي نو موږ د ټول قومي مشرانو نه دا هیله کوو چې دا فیصله ونه کی دا مفصلی نه بلکې مشکل ډیروي
احمد صاحب میراث موضوع کې پوه شو چې پات شو چې اردن کوم دلچسپی خو د موضوع هم تقریبا همدغه ده. تاسو ته دا ډول موضوعات چې درځي فرضاً پریکړ خو به کوئ سمه ده چې دا د پلانی حق ده د پلانی حق د علماء پښتون کې که خلک یې نه عملي کوي په هغه صورت کې هم تاسو بیا څارئ؟
و ډیره ښه پوښتنه. موږ مخکې له دې نه چې فیصله وکړو موږ داسې یو تضمین په شکل باندې داسې یو امضا تر ناخلو ضمانت تر ناخلو چې ته به حتماً سې مراجعه دې کړې ده موږ قومي مشرانو ته ته به دا پریکړه حتماً منې نو موږ په هغې باندې قانع کوي چې موږ فیصله وکړو دوی به دا منی نو د فیصلې په صورت کې بیا سرغړونه به بیخی نه کیږي په ډیر کم فیصدی باندې
دغه پریکړه په هغه صورت کې کوي چې تاسو خلک براجیا وکړي خپل سر نفسي ګرځوي
خپل خو تر څو سي مشکل نه نو خپل خو چاته
موږ نور فرضاً تاسو په سیمو کې یا زمونږ تاسو په سیمو کې همداسې مشکلات وي حقونه خوړل کیږي دی او بل دغه لپاره غوره نه ده چې تر څو د حقونه حق ته ورکړل شي وي موږ تاسو یو تړون ولرو په هغه پسې وګرځو خپل ورشو چې دا حق جوړیږي دا باید ته ورکړي.
دا یو خبره چې ډیره مهمه خبره ده د مال نظر چې د موږ په افغانستان کې دلته د ښځو لپاره حق ورکول د میراث دا یو عیب ګرځېدلی دا عیب ډیر منفي اغیز لري هم د اسلام له نظره هم د هغه خویندو او میندو لپاره چې دوی مستحق د حق دي او د هغه لپاره هغه داسې یو غیرت ته تړي سي وایي چې ته که حق وغواړې نو د تا لپاره ښه نه ده. دا د ټولو ورونو خویندو نه دا هیله کوم چې دغه خپل کوم چې د چا حق کیږي هغه مسلم حق ده د هغه لپاره باید ډیره توجه وشي چې ورته ورکول
شي. حتماً احمد زید صاحب اردن کته بیرته ورګرځو چې دوی دغه حق ته څومره پاملرنه کوي او ستاسو په څیر د قومي مشرانو رول ته په کوم نظر ګوري را سره یې په خبرونه کې چې د خبرونو وخت هم کم دی که لنډ نظر مراد سرګند کړي. مهرباني خبرونه کې را سره یې. ازادي رادیو وعلیکم السلام ځان معرفي کړئ.
سلامونه تاسو تاسو درنه مېلمه زدران صاحب ته عبدالکریم محمدی هم مقابل نه اړ کړم.
مهرباني محمدی صاحب محترم نظر دی اورو
د موضوع پر څه د میراث او هم د ښځو په
اړه او د قومي مشران رول په موضوع کې. مهرباني
ما په نظر ګران اورو چې قومي مشران اکثرا د ترازو ادرنې خواته ګوري دینی مسلې ته او یا شرعي مسلې ته دوی اسنن
ارزښت
د دوی معیار چې دا د قوم د قبیلې یا د کلي په سطحه باندې هر چا مونږ څوک څومره ځایګه په ټولنه کې لري یا څومره ځمکه لري یا څومره جایداد لري امار ټول دینی شرعي مسله په ځای پرېږدي او ټول مسله یې د پیسو
نو محمدی صاحب دا د ناپوهۍ له امله کیږي دا کار کنه دا قصدن کیږي درانه تله چې قتل کیږي؟ اوردون کوم انتقاد لودود موضوع په اړه باندې نور ته نشور ګرځیدل چې د خبرونه وخت کم دی خو په یګم در نور دن کو چې تاسو ګڼ نظرونه پاتې دی او غواړی مونږ ته پریک دی راوي رسوي کوم خم خړی کوم نشو اخستل ولې غک سپتون کې ماشين شمیر تاسو په خدمت کې چې ټولونه کول شي هغه ته غک پریک دی او نظر مراته الته ثبت کړی شمیره د 0 شپږ 0 1 0 1 0 د یادونه د چې تاسو خ پیغامونه او خطه سری کله کله د انعام وړ هم ګرځیدل شي ته انعام سپارل کیږي. احمد صاحب بیا هم انتقاد او بل پښتنه دا هم چې کله چې ستاسو په سر قومي مشران په حقونو اسلامي لارښوونو په دغه پوي نو اغیز او تاثیر به پټول نه شي. مهرباني
زه بیا ورور محمدی صاحب ته چې له کابل نه تماس نیولی دا سلام وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته د ورور انتقاد د ردوم هم نه او د دې فیصدي بیخي کمه ده داسې کم جرګه ماران دي چې داسې یو تله ته وګوري خو هغه په دې پوهېږي چې دغه یو طرف ده باید ډیر کوشش وکړي چې مصلح خلک او داسې خلک چې هغه په عرفي او په اسلامي مسایلو باندې پوه خلک هغه ته مراجعه وکړي او هر چا ته د نه ورځي هغه د قرابت ته د نه ګوري چې چا سره قریب ده زه باید دغل طریقه فیصله وکم او دا مشران د مول خدای په نظر کې ونیسي په هر وخت کې لکه څنګه چې نیولې دي د ورور انتقاد په ډېر کمه فیصدي باندې تاییدوم نور د قومي مشران په دې کې کوم غرض نه لري فیصله کې خاص د خدای لپاره او چې د خلک سرګردان نسی په دغه ادارو کې چې فیصلې زر نه کیږي د کلونو کلونو فیصلې ځنډیږي نو قومي مشران د اول د خدای لپاره دوم د مظلوم ملت لپاره هغه فیصلې په ډیر صحیح طریقې سره
تاسو په قومي مشران ته اشاره وکړه زمونږ د دیونی پښتنو په همدې موضوع راڅرخه ده په لنډ کې وسه جواب څه وی کله چې په قومي مشران ولرو پریکړو بای تاثیر څه وی پټول کې پټول نه کې بای غي څه وی
په قومي مشران د موګه په دوه قسم دي یو داسې دي چې هغه عام علمي پوهه لري عام قومي پوهه لري قومي پوهه کې هغه معلومات لري او یو داسې چې علمي سطحې کمې پوهه او په قومي مسایلو ډیر پوهه نو دا دوړو ته موګه او ټول افغانستان سنتي هواد د احترام ورته لري نو هله کوم چې د قومي مشران هر وخت عدالت په نظر کې ونیسي
ډیر زیات مننه ستاسو له حضور نه اجي صاحب ظاهر خان احمد زید چې زموږ سره په مهمه موضوع ورګې د درنور